د امریکا غږ آشنا رادیو لام کارانو مننه کوو او د ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زه اجمالاندیم، زما او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1403 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې ومه نیټه ده. د میلادي نیټې په حساب د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدل شي. په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. سهارنی نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو لسرټکو پیلو. افغان ولسمشر د مشرانو جرګې لخوا د امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتي تړونو د تصویب هرکلی کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر نن ترکیې ته د درې ورځني سفر په مخه روان دی. افغان ولسمشر د مشانو جرګې لخوا له امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتي تړون د نونو د تصویب هرکلی کړی. د ولسمشرۍ له دفتره یوې خبرې شوې اعلامې کې ولسمشر اشرف غني د مشانو جرګې دغه ګام د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مثبت او پر ځای عمل بللی دی. د افغانستان مشانو جرګې پرون په یوه فوق العاده غونډه کې دغه تړونونه د رایو په اکثریت تصویب کړل. د کابل پولیس وایي په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو بریدکوونکو ترمنځ د پرون ماښام په جګړه کې یوازې درې تنه بریدکوونکي وژل شول. د کابل امنیې قوماندانۍ ویاند اشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې لومړی بریدکوونکي د وزیر اکبر خان مېنې په 15 سړک کې له ځان سره چاودېدونکي مواد وچول او دوه نور ملګري یوې خریه موسې ته په ننوتلو د پولیسو سره مخامخ شول او یو ساعت مقاومت وکړ. ستانکزي وایي په دې پیښه کې د دغه دفتر یو بهرنی ساتونکی ټپي شوی. تر دې څو ساعته وړاندې د کابل په کابل بای سیمه کې وسلوالو کسانو د برتانیا د سفارت یو موټر په نخه کړ چې یو برتانوي وګړی او څلور افغان ملکیانی ووژل. امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې تر ډیر شو ډیر کسان ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. تېره ورځ په دې برید کې چې په کابل کې د برتانیا سفارت پر کارکوونکو شوی وو، دا یو برتانوي په ګډون 15 کسان وشل شول او ګڼ نور ملکی افغانان ټپیان شول. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند پرون ایټالیا ته د سفر پر مهال وویل:
What I can say is that it reminds us once again.
ته وایي هغه څه چې زه ویلی شم د دې پیښې یو ځل بیا هغه خطرونه جوت کړل چې زموږ کارکوونکي د افغانانو سره د یوې ښې راتلونکي په خاطر د مرستې په برخه کې پر ځان مني. زموږ کارکوونکي په دې مرسته له خپل امنیت او ګټو هم دفاع کوي. پرون سهار په کابل کې په یو برید کې د برتانیې د سفارت موټر په نخښه شوی و چې پر 15 وژل شوو سربیره پکې 150 نه زیات کسان ټپیان شوي وو. د پیښې قربانیان ګڼ ملکی وګړي بلل شوي. د جنوبی اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک تلسمه سرمشریزه پرون پای ته ورسیده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په ګډون د اتو هیوادونو مشرانو پر سیمه ییز همکارۍ، د جنوبی اسیا د اقتصادي ټولنې پر پیاوړتیا، په خپل منځي سوداګرۍ کې د اسانتیا او راوستلو، د سارک سازمان د بودیجې پر پراختیا، مواصلاتي لارو، انرژي، د بیوسلې د لمنځه وړلو، تر 2015 کال وروسته پر انکشافي اهدافو، د کرنې، روغتیا، پوهنې او نورو بیلابیلو برخو بحثونه او ژمنې تازه کړي. دغو مشرانو په پای کې یو شپږ دېرش مادیزه اعلامیه خپره کړه او همې موافقه وکړه چې پارو دوو کلونو کې یو کارتیوي تر دې په لنډه موده کې به د سارک د مشرانو غونډه جوړیږي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر نن ترکیې ته د درې ورځني سفر په مخه روانېږي. په دغه درې ورځني سفر کې به پاپ فرانسیس د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د دې هیواد د مسلمانانو له امام محمد ګورمز سره لیدکاته وکړي. د ترکیې اکثریت وګړي سنی مسلمانان دي، خو د دې هیواد اساسي قانون سیکولر دی. چارواکي وایي چې د دوی خبرې اترې به د مذهبي زغم او د سختریزې د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د اوکراین نوی پارلمان د یوې بلې دورې لپاره ارسینی یاتسینوک د صدر اعظم په توګه وټاکه. پارلمان پرون دا تایید کړ چې نوموړی د پارلمان د 390 حاضرو استازو څخه د 301 سلویختو مثبتې رایې ترلاسه کړې. دغه راز پارلمان د تیرې میاشتې راهیسې په لومړنۍ غونډه کې د صدر اعظم پخواني مرستیال ولادیمیر هیروسمن د پارلمان د رئیس په توګه وټاکه. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د پارلمان په افتتاحیه غونډه کې وویل چې هیواد باید هغه محدودیتونه لرې کړي چې دغه هیواد د ناټو په څیر له نورو پوځي بلاکونو سره له یو ځای کېدو څخه منع کوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو او نورو خبرونو تفصیل زموږ په پانه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پانه پته ده. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه موضوعات لرو.
تقریبا 65 رای اتفاقا سبز بود و ما با اکثریت مجلس که چیزی فیصله شد در دو قرارداد که ناتو و امریکا هستن بردن و تایید شد.
دا افغانستان دا ولسی دا مشانو دا جرگی رئیس ده چی وای پرونی دا ناتو او دا امریکا متحده ایالاتو سره شوی تلونونه دا رایو پا اکثریت تصویب کرد. پا دیاره پا ریپورت سربیره مولده خبره وشی دا افغانستان دا ولسی جرگی اداری حیات وای امنیتی زواکونو پا کشفی برخه که کمزورتی ده سبب شوی چی پا رستوی که پا کابل کی بریدونه زیاد شید. په کابل کې ولی بریدونه زیات شوي په دې باندې یو چیلنج رپورت هم لرو. لدی به موام خبر کو چې د ملي وحدت حکومت نږدې سرچینې وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس هڅه کوي چې د لندن د کانفرنس ته جوړېدو د مخه د کابینې یو شمېر وزیران معرفي کړي. همدارنګه د اوکراین نوي پارلمان د یوې بلې دورې لپاره ارسینی یاسینوک د صدراعظم په توګه ټاکلی. دا مسله هم په دې نیم ساعت خبرې مجله کې شامله ده. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو په کشفي برخه کې کمزوري د دې سبب شوي چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې نامنۍ ډېر شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته په خبرو کې د افغانستان ځینې دولتي کړۍ په کابل کې د امنیتي پیښو په ډېرېدو تورنې کړې خو د چا نوم یې ونه خود. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه د هغه څه په اړه چې په کابل کې د انتحاري بریدونو او چاودنو ډېروالی یادوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې جرګې اداري پلاوی د امنیتي پیښو ډېرېدل د امریکا او ناټو سره د افغانستان د تړونونو له تصویب سره تړي او وایي د افغانستان دښمنان په تېره بیا ګاونډي هیوادونه نه غواړي د افغانستان ملي وحدت حکومت خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد صالح سلجوقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې په کابل کې د امنیتي قواوو د کشفي خو ضعف د دې لامل سوی چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه او فعالیتونه ډېر سي. د وی په کابل کې موجود ټول امنیتي ځواکونه سره له دې چې له تسلیحاتي اړخه کولای سي د دې ډول بریدونه ځواب ووایي، خو د دوی کشفي برخه کمزورې ده او دوی نسي کولای د ښار په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو یا نورو ډلو د حضور له څرنګوالي څخه معلومات ترلاسه کړي. زموږ د پولیسو خبرګون تل تر پیښو وروسته وي. مشتمل رجی تر پیښې د مخه باید دوی له خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. ده افغانستان مشرانو جرګې پرون د کابل واشنگتن او کابل ناتو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړونونه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د افغانستان ولسی جرګې په یو ورته اقدام سره د یک شمې پر ورځ تړونونه تصویب کړي وو. ښاغلی سلجوقي وایي د کابل د امنیت ټینګولو لپاره باید کشفي ادارې پیاوړي سي او نوي امنیتي تدابیر ونیول سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال د دغه واده امنیتي ادارو ځینې افراد او کړۍ په دغو نامنیو کې ښکېل بولي. په کابل کې د نامنیو د ډېرېدو له کبله اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د کابل ښار پرون ماښام او پرون ماپښین د ځانمرګو بریدونو او چاودنو شاهد وو. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند حشمت ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر ماښام د برید هدف د وزیر محمد اکبر خان مېنې په 15 سړک کې یو خیریه دفتر وو.
د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د وزیر محمد اکبر خان 15 سړک کې یو خیریه یا مرسته کوونکی مؤسسه ده چې درې تنو ځانمرګو بریدګرو پر دغې مؤسسې باندې برید وکړ. لومړی چاودنه رامنځته شوه او وروسته کله چې دوه تنو ځانمرګو بریدګرو غوښتل دغې ودانۍ ته ورننوځي، له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې له منځه یوړل شول.
ښاغلی ستانکسي زیاته کړه په دغه برید او متقابله جګړه کې یوازې یو بهرنی ساتونکی ټپي شوی دی او نور چاته زیان نه دی رسېدلی. د تېرې شپې د پیښې په سیمه او شاوخوا کې یو شمېر سفارتونه، مېلمستونونه او د بهرنیانو دفترونه موقعیت لري او یو شمېر حکومتي چارواکي هم په دې سیمه کې ژوند کوي. تر دې پیښې څو ساعته د مخه یو بل ځانمرګ برید کوونکي د کابل په قابل بای سیمه کې د برېټانیا د سفارت یو موټر په نښه کړ. د امنیتي چارواکو په خبره په دې پیښه کې یو برتانوي وګړی او څلور افغان ملکي کسان وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
په کابل کې د پرونیو بریدونو په اړه مو ریپورت واورید او همدارنګه مو واورېدل چې د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د امنیتي ځواکونو په کشفي برخه کې کمزوري د دې لامل بللی چې په وروستیو کې د ډول بریدونه زیات شي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې دوی به یو نوی ملي امنیتي ستراتیژي جوړوي او هیله لري چې له دې سره به په افغانستان کې امنیت ښه شي. دا پوزي چارو ځینې څېړونکو په دې نظر دي چې سنځه د امنیتي ادارو د نن د یو شمېر کسان دې ته لار هواروي چې دولت مخالفه وسلوال دا ډول بریدونه وکړي. دا چولې تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان نوی حکومت په هیواد کې د امنیت ټینګېدو لپاره پر وی ملي ستراتیژي کار کوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان ازادي رادیو ته وویل په دې ستراتیژي کې به د مشخص دشمن د تعریف په اړه، د صلاحیتونو په ارتباط او د تروریزم ضد ځانګړي پروګرامونو په اړه توضیحات ولرو. حسیب سریقی را خبر ورسره تر دې وکړه چې د پنځنبه پروس په کابل کې د بریتانیا د سفارت د کارکونکو پر موټر چاودنه وشوه. دا په تیرو دوه اونیو کې نهمه چاودنه ده چې په دې شهر کې کیږي. د ملي امنیت اداره د دې بریدونو د زیاتېدو علت د دښمن د تاکتیک بدلیدل ګڼي. حسیب سریقی ازادي رادیو ته وویل
دښمن د قدم اول میخواست کې از طریق حمله قرار دادن بعضی
دښمن په لومړي سر کې غوښتل چې پر جنو کلیو او ولسوالیو د بریدونو لاله ځانونو ته دایمي اډي جوړ کړي، خو کله چې افغان ځواکونو سره مخامخ شول ډیر تلفات ورواوښتل، نو د جګړې ډول بدل کړ او هڅه یې وکړه چې پر دولتي تاسیساتو او امنیتي تاسیساتو بریدونه وکړي. دا ځکه چې دوی پوه شول چې افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي، خو کله چې لدی جګړې هم مایوس شول نو دوی انتحاري بریدونو ته په ځانګړي ډول په کابل کې ځانوژن کو بریدونو ته مخه کړه، څو په لږو تلفاتو رسنیو کې ډیر یاد شي. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې 150 بریدونه د ترسانو پر ضد کړي دي او په پکتیکا، کابل او ننګرهار کې پولیسکونو حمله وار مخه شنډې کړي دي. خو د پوځي چارو څېړونکی عتیق الله امرخیل وایي چې په کابل کې د امنیتي ادارو دننه داسې کسان شته چې د دوی ګټه په دې کې ده چې مخالف وسلوال پلیشتي چې په شهر کې چاودنې وکړي.
په ښار د کابل کې درې قوي ترین ادارې پرتې دي: وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومي امنیت. ملي په هر درې قدمه په کابل کې ګوره پولیس ولاړ دي، په هر څو قدمو کې ګوره د امنیت نفر ګرځي. دېونه چا پوښتنه ونه کړي چې دا ټول کابل هم پولیس د مسله سره په کنټرول کې ده، څنګه دا خلک را تېرېږي؟ واضح خبره ده چې له پاسه بسخاص نشته، هلته اشخاص او افراد شته چې دې سره کومک کوي،
د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا هیلمن دی چې د نوي ملي امنیتي ستراتیژي له جوړېدو سره به چې ډېر ژر به بشپړ شي په افغانستان کې امنیتي چارې بهتر شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو د افغانستان د نن څخه نور ریپورتونه لرو، خو اوس به د سارک د مشرانو د غونډې په اړه یو ریپورت راواخلو چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و. د جنوبي اسیا د هیوادونو مشرانو په نیپال کې د سارک په وروستۍ سرمشریزه کې پخپلو کې د انرژي په برخه کې په همکارۍ موافقه وکړه، خو په دې سرمشریزه کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ سویرې خپور و. د سیمه ییزې همکارۍ په اړه پکې کم پرمختګ وشو. رضوان مرادی په اړه د سی خبری ایجنټس د ریپورت مهم ټکی وړاندې کړي.
د نیپال صدر اعظم وایي په دې هیواد کې د جنوبي اسیا د سیمایز همکارۍ یا سارک ټولنې په ورسي سره مشريزه کې د سیمایز همکارۍ په برخه کې ډېر کم پرمختګ شوی دی. د فرانسې خبری ایجنټس د نیپال د صدر اعظم سوشیل کویراله په حواله وایي چې د سیمې مشران باید د خپلو شمنو د عملی کولو لپاره سیاسي اراده پیدا کړي. کتون کې د سارک د سرمشريزه د ناکامېدو اصلي علت د هند او پاکستان ترمنځ بې اعتمادي ګڼي. د سارک د سرمشریزي په حاشیه کې د هند صدر اعظم پرتل خپل پاکستانی سیال نواز شریف څخه نور د ټولو ګډونکوونکو هوادونو لا مشرانو سره جلا جلا کتنه درلودې. د سارک د سګنی کال سرمشریزه په داسیال کې پرتل پام وړ نتیجې پاتې ورسیده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سرحدي سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی او نړیوال ځواکونه هم له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. د فرانسې د خبری اشانس په وینا هند او پاکستان د سیمې اوسنۍ حالاتو او راتلونکو وضعیت ته په پام سره په افغانستان او کشمیر کې د خپل نفوذ لپاره پراخه سیالي کوي. هند په 13 اگست میاشت کې وروسته تر هغې له پاکستان سره خبرې اترې بند کړې چې د پاکستان د حکومت استازي له کشمیري بیلتون غوښتونکو سره کتنه وکړه. د کټمنډو د څېړنیز مرکز مشر لوک راج بارال فرانس پریس اژانس ته ویلي کله تروریزم سره د مبارزې مسئله وي او که سوداګري، تر څو چې خبرې عملي جامه ونه لري د سره مشرزو جوړیدل څه خاص ګټه نه لري. افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بھوٹان، هند، مالدیف، نیپال او بنگلاديش د سارک ټولنې غړي دي.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل پولیس وایي په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو برید کوونکو ترمنځ د پرون ماښام په جګړه کې یوازې درې تنه برید کوونکي وژل شوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. تېره ورځ په دې برید کې چې په کابل کې د برتانیې د سفارت د کارکوونکو موټر پکې پنخه شوی و، د یو برتانوي په ګډون 15 کسان ووژل شول او تر دېرشو زیات ملکي افغانان ټپیان شول. افغان ولسمشر د مشرانو جرګې لخوا د امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتي تړونونو تصویب هرکلی کړی. د جنوبی اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک اتلسمه سرمشریزه پرون پای ته ورسیده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر نن ترکیې ته درې ورځنی سفر پیلوي. په دې درې ورځني سفر کې به پاپ فرانسیس د ترکیې له ولسمشر او د دې هیواد د مسلمانانو له امام سره لیده کاته ولري. د اوکراین نوي پارلمان د یوې بلې دورې لپاره ارسینی یاتسونیک د صدراعظم په توګه وټاکه. او په مالدووا کې یوې محکمې په یو نوي روسي پلوه ګوند د نومبر د 1 نیټې د انتخاباتو کې په ګډون بندیز لګولې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي سمت ساروان ورته کتنه کړي.
یو شمیر برتانیي ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په کابل کې د برتانیا د سفارت د کارکوونکو پر موټر د ځان وژونکي حملې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د دې پیښې چې یو برتانیي او څلور ملکي افغانان پکې ووژل شول صحنه انځور کړې. لیکلي دي چې د دې پیښې عکسونه بوجدونکي دي. په یو تصویر کې لشتر لژای یو موټر لیدل کیږي چې بیخي ویجاړ شوی دی. د برېټانیا بلې ورځپاڼې ګارډین په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په باب د لندن د کانفرنس لپاره د چمتووالي په اړه لیکنه چاپ کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هر مشر لپاره ګرانه ده چې له کلونو کلونو اداري فساد وروسته د حساب کتاب منظم کتابونه ترتیب کړي. د یاغیانو په وړاندې جګړه پر مخ یوسي او له قومي اختلافاتو سره سره یو سالم حکومت جوړ کړي. د ګارډین ورځپاڼې له لیکنې سره سم د افغانستان نوی ولسمشر باید دا ټول کارونه په داسې وخت کې وکړي چې بهرني پوځیان له خپلو تجربو، وسلو او میلیونونو ډالرو سره له افغانستانه وځي. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس د ولسمشر اشرف غنی تر ټولو ستره او سخته دنده دار چې د لندن په کانفرنس کې ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه د نړیوالو جنگي ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد ته شانه اړول کیږي. ورځپاڼه د سیاسي چارو د کتونکو له قوله وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د هیواد ته له دوو جبهو زیان اړوي، یعنی له طالبانو سره چې په وروستیو کې بریدونه زیات کړي دي، د جګړې په جبهه کې او د غراز د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په اقتصادي جبهه کې دا هیواد له میلیونونو ډالرو بې برخې کیږي. اوپن دیموکراسي خبرونې د افغانستان د وروستیو چاودنو په اړه تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د افغانستان راتلونکی ویل شوی چې د افغانستان، امریکا او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو موافقو چټک تصویب د خپل مستقبل په باب د افغانستان د سیاسي مشرانو د اندېښنې ښکارندوی دی. په دې موافقو کې د اوپن دیموکراسي په وینا دوه مهمې موضوعګانې نغښتې دي. یوا لزره امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې پاتې کیږي بیا به هم د طالبانو او القاعده پر ضد په پوځي عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کولای شي. دوهمه خبره ده چې د امریکا خاص ځواکونه د شپې عملیات پیلولی شي. دا عملیات د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې منع اعلان شوی و. د شپې عملیاتو یاغیانو ته تر ټولو زیاتې مرجوبلې اړولې، خو ورسره ملکیانو ته هم تلفات اوشتل چې دې کار د افغانستان خلک خوابدي کړي ول. اوپن دیموکراسي خبرونه وایي چې نوی موافقه او ژمنې یو موضوع روښانوي او هغه دار چې له افغانستان د امریکا او ناتو د جنگي ځواکونو له وتلو سره سره به پاتې کیدونکي پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ د جګړې په میدان کې هم موجود وي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د پنځشنبه په ورځ له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي سندونه په اکثریت رایو تایید کړل. په دې اړه پریکړه د رسنیو له پوښښ پرته په یو فوق العاده غونډه کې وشوه، خو د مشرانو جرګې رئیس وروسته رسنیو ته څرګندونې وکړې. صفي الله استانګزی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
ورسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګې له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي سندونه تایید کړل، افغان سناتورانو هم د پنځمې پرز دغه سندونو ته مثبت رایه ورکړه. که څه هم چې په دې اړه فوق العاده غونډه د رسنیو په خښته پرې نه خودل شوه، خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د غونډې په پای کې خبرې اعلان ته وویل چې سناتورانو دا دوه سندونه په اکثریت رایو تایید کړل.
در مجموع دو برادر ما
په مجموع کې دوه ورونو احتجاج وکړ او لغونډې ووتل. پنځه مخالف رایې وې، دوه ویتنه حاضر وو، پنځه شپږ رایې مثبت وې. مونږ د مجلس په اکثریت څه پریکړه وشوه، له ناټو او امریکا سره دواړو امنیتي سندونو ته مثبت رایه ورکړه.
امریکا سنبوردن و تایید شو.
که څه هم ښاغلی مسلمیار د دغو دوو سندونو د اړتیا په اړه څه ونه ویل، خو ځینو سناتورانو ټینګار وکړ چې د هیواد اوسنۍ وضعیت ته په کتو اړ شول څو دا سندونه تایید کړي. په عین حال کې د دغو سندونو ځینې مخالف سناتورانو ټینګار وکړ چې له ناټو سره امنیتي تړون یا سوفا په څو مادو کې د افغانستان په تاوان ده. یو مخالف سناتور میرحمدالله منیب په دې اړه وویل:
دریم ماده کې راغلی چې افغانستان له ناتو سره موافقه شوې تاسیسات او سیمې په وړیا ډول د دغه سازمان په واک کې ورکوي، چې دا په بشپړ توګه د افغانانو په اقتصادي او املاکی تاوان باندې تمامي
کوي.
په عین حال کې ښاغلی منی بوی له هغې مادې سره چې له مخې نړیوال پوځیان له پاسپورټ او ویزې پرته له افغانستان ته راتلی شي هم مخالف دی. د ښاغلي منی په خبره د مالیې له ورکړې، د ناټو پوځیانو معافیت او هغوی ته د قضایي خوندیتوب ورکړه هم د افغانانو په زیان تمامیږي. د افغانستان په ولسي جرګه کې هم پنځو وکیلانو دغو سندونو ته رد رایه ورکړې، خو په مجموعي توګه د جرګې دا سندونه په اکثریت رایو د یکشنبې په ورځ تصویب کړل. د پنځمې په ورځ د مشرانو جرګې فوق العاده غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم ورغلی و، څو د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. نوموړي ویل د افغان پوځیانو لپاره د بهرني ملاتړ د ترلاسه کولو او د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف دا دوه سندونه د افغان حکومت لخوا لاسلیک شوي دي.
ما با یکی از بدترین دښمنای کشور روبرو هستیم.
مونږ د هیواد لیو بد دښمن سره مخامخ یو، لداسې دښمن سره چې زمونږ د ماشومان او ملکیانو په ضد په ممکنه وحشیانه ډول حمله کوي. نو د ورته دښمن په وړاندې مونږ باید د خپل وسلوالو پوځیانو ترڅنګ په ټول ایمان او اعتبار سره ودرېګو او سمې نړیوالې همکاري ورته راجلب کړو. نو یاد سندونه هم د همدغه هدف د پوره کولو په مقصد لاسلیک شول.
امضای از دو سند با می مقصد انجام شد.
خو ښاغلی اتمر ټینګار وکړ چې دا دوه سندونه افغانستان ته امنیت نه راولي، بلکې په هیواد کې د ناټو د 200 غړي هیوادونو حضور ته یو قانوني چوکاټ جوړوي چې هغوی وکولی شي له افغان پوځیانو سره همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا سلاکار بیا خوشینی وښوده چې د افغان دولت له توانه بهر د ضرب الاجلونو د ټاکل کېدو له امله د ملي شورا په دواړو جرګو کې د دغو سندونو د برخلیک په اړه فوق العاده غونډې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سناتورانو نیوکه کوله چې له ناټو او امریکا سره د امنیتي او دفاعي سندونو د دقیقې مطالعې په خاطر هغوی ته کافي وخت نه و ورکړل شوی. صفي الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو د ازادي رادیو تغواګي د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو پوری په همدې سپوچی زموږ خبرونه خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه خبريږي، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. خو وس دا د ازادي رادیو ده. د ملي وحدت حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس هڅه کوي چې د لندن د کانفرنس جوړېدو مخکې د کابینې یو شمېر وزیران معرفي کړي. دغو سرچینو پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ به د کابینې د جوړولو پر سر د نظر اختلاف موجود وي، خو لیدلوري سره نږدې دي. اجمل تورمان له کابل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د نوې کابینې د غړو په معرفي کې ځنډ اندېښنې ډېرې کړې دي، د افغانستان ملي وحدت حکومت ته نږدې سرچینې وایي هیله مند دي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې دواړه مشران د نوې کابینې په اعلان سره سلا شي. دغه سرچینو ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دواړه هڅه کوي چې د لندن د کانفرنس تر جوړېدلو پورې د نوې کابینې یو شمېر وزیران اعلان کړي. سیداقا فاضل سنچارکی چې د افغانستان اجرایي رئیس ته له نږدې کسانو څخه دی، د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د نوې کابینې د اعلانولو په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس لیدلوري سره نږدې شوی دی.
د کابینې د جوړولو په برخه کې د دواړو رهبرانو ترمنځ لیدلوري سره نږدې شوی دی. د دواړو ټیمونو څخه بهر هم د متخصصو کسانو لپاره ځای په پام کې نیول شوی دی. دغه شان د دواړو ټیمونو د مشرتابه هڅم همدا ده چې د لندن تر کنفرانس د مخه د کابینې یو شمېر غړي اعلان کړي.
په کابل کې د برېټانیا سفیر په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي که د افغان حکومت کابینه د لندن تر کنفرانس پورې اعلان نشي نو ټاکل شویو اهدافو ته لاسرسی به ستونزمن وي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګې ویلي دي چې اوسمهالي حکومت خپل قانوني مشروعیت بایللی دی. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرست وزیرانو د کار قانوني موده ختمه شوې ده. ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره نوې کابینه معرفي کړي. په عین حال کې معین مرستیال چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته له نږدې کسانو څخه دی وایي چې د کابینې د ژر تر ژره جوړولو لپاره هڅې روانې دي.
زه ډاډه یم او باید د افغانستان خلکو ته ووایم چې د یو ځوابګویه او ژمن حکومت لپاره هڅې کیږي. اختلافات نشته، د نظرونو ترمنځ تفاوتونه دي چې مشورې پرې روانې دي.
ښاغلی مرستیال وویل چې د 14 وزیرانو پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ صلاح شوې ده. په دې اړه مو د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف وغوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو سره سره د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د نوې کابینې د ځنډ لامل د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمن د ملي وحدت د حکومت د متن او د یو شمېر وزارتونو او حکومتي ادارو د ادغام پر سر اختلافات دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړی ورځ ویلي ول چې نوې کابینه به تر وینیم میاشتې پورې معرفي کړي، خو چې شاوخوا 15 ورځې له ټاکلې مودې څخه اوړي لا هم د کابینې برخلیک نه دی معلوم. د لندن کانفرنس ته لونې کمې ورځې پاتې دي، خو معلومه نه ده چې ولسمشر غنی به دغه کانفرنس ته له نوي وزیرانو سره ولاړ شي که څنګه.
او دوستانو، اوس هم مخکې له دې چې سید سمی عباس بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
تاسو مو اول نمره ته واخلئ.
زمانه مو امید ده یو تن تجار يم د وچې میوه.
ښه، د وچې میوه تجار یې، نو څنګه نور هیوادونو نه راوړي افغانستان نه بلچی راوړي؟
نه، موږ صرف افغانستان نه نور هیوادونو ته لیږو.
ښه، نو څه لیږې؟ کوم ډول میوه در سره دي؟
موږ سره هم وچې میوه لیږو هم تازه میوه، لکه بادام شو، پسته شو، کشمش شو، نخود شو، دغه سي نور نور شیان لیږو.
بیا افغانستان کې دلته څنګه راټولوي؟ کوم چا سره قرارداد لري؟
دا د سده چې باز باغونو سره قرارداد کوو او نور دسی خلک شته چې مونږ ته راوړي، نو هغه نه پسې مونږ خپل تیارو.
په لیګلو کې څنګه، په کوم سیستم سره لیګي؟
دا چې دا د پاکستان لرنی لیګو او د سی نور بعض شرکتونه دي چې مونږ ته وړي، خو هغه خپل ټیکس اخلي.
طلع ځوان یې، نو درس مرس وای دی هغه تر څنګ دغه تجارت کوي که یوازې هم د تجارت د ملاتړ لري؟
نه نه، د سره څنګ کې درس هم وایم او دا کارم کوم.
ښه، د کوم ځای؟
زه د خوست ولایت یم.
ښه، ما وی لهجې نه دی پوهېدلم. ښه، نو هلته خوست کې مو مرکز دی د خپل تجارت؟ کابل کې
زمونږ مرکز، دلته د په نور هیوادونو کې نمائندګۍ لرو.
د دې وچې میوې خو نورم دکانونه بم ډیر وي، تجاران بم ډیر وي، کاروبار مو څنګه دی ورسره؟ یعنی ګټه پکې کوي؟
داسې ده چې مونږ دا کار په 2003 کال کې شروع کړی او زمونږ کار چې دا د مخ کې نه ده، نو زمونږ کار ډیر ښه روان ده.
او نن دلته یو نندارتون ته راغلی، دې ځای نه چا خبر کړی او څنګه دې زړه وکړه چې راشي؟
دا دلته په کابل کې یا نورو هیوادونو کې دا نمایشګاوې چې کېږي، مونږ متقاعد تجارت مونږ ته خبر راکوي او مونږ په دې کې ګډون کوو د خپل د تجارت لپاره چې مونږ دا میوې نمایش کې ورکو او قرارداد وکړو خلکو سره.
د افغانستان له میوو څوک کمه میوه ډیره خوښوي چې یعنی د نورو هیوادونو خلک ډیره غواړي؟
د افغانستان ټوله میوه نورو هیوادونو ډیر خوښوي او زمونږ میوه چې د ماشاءالله ډیره ښه میوه ده، نو ډیر هیوادونه زمونږ د ملک میوه خوښوي.
نو کاروبار سره مو خوشاله
یې؟ الله ناراضه یو په هر حال.